ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د 2 بجو په دی خبري غړی کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. روانه خبرونه کې د سر موضوع د پاکستان د پوز د مشرانو هغه سرګندونې دي چې وایي تحریک انصاف ګوند سره د دین مخ کې ډیر همکاري کړې و. د دې په جواب کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشرانو هم خپلې سرګندونې کړې دي. دا د خبرونې د سر موضوعات دي. ډومبه خبرونه د شاهین ګلیری.
سلام شهرم بیره دی وخت مهم خبرونه د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان نن له لاهور تر اسلام آباد د احتجاجي لاریون پیل کړی دی. په پاکستان کې د امریکا سفیر په دغه هیواد کې له سیلاب ځپلو سره د 1.5 ملیون ډالرو اضافي مرستې اعلان کړې دي. او د امریکا د بارنو چارو وزارت دغه راپورونو په اړه خفګان څرګند کړی چې د ایران د پاسداران انقلاب ځواکونو لخوا د آزادې اروپا د راډیو د خبریال رضا حقیقت نجات مړی نیول شوی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان نن له لاهور تر اسلام آباد د احتجاجي لاریون پیل کړی دی. نووړي پرون پر ټویټر په یو غږیزه غونډه کې پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې د په وینا د حقیقي ازادۍ لپاره دی د لاریون ملګری شي. عمران خان وویل د لاریون مخه حکومت تر وخت مخکې انتخاباتو کولو ته اړ ایستل دي. د تحریک انصاف مشر عمران خان د اکتوبر په پیل کې په ولسي غونډو کې په بیا بیا د حکومت ضد لاریون پیلولو ذکر کاوه، خو نیټه یې د اکتوبر پر 15 شتمه تر هغې څلور ورځې وروسته ورکړه چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د توشخانې په قضیه کې د قومي اسمبلی له څوکۍ نه هلکه. د پاکستان وفاقي حکومت وار له مخه د لاریون د مخې نیولو اعلان کړی او د کورنو چارو وزیر رانا ثناءالله پرون په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته ویلي چې حکومت به د اساسي قانون د 215 څلوېښتمې مادې د لاندې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره پوځ راغواړي او هیڅکله به هم مظاهره چیانو ته د اسلام آباد ریډ زون ته د داخلېدو اجازه ورنکړي. په پاکستان کې د امریکا سفیر په دغه هیواد کې له سیلاب ځپلو سره د 1.5 ملیون ډالرو اضافي مرستې اعلان کړې دي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پرون په یو بیان کې ویلي دي چې ډانلډ بلوم دا مرستې د سند صوبې په سیلاب ځپلې شکارپور ضلع کې اعلان کړې. بیان وایي له دې سره سږکال تر سیلابونو وروسته له پاکستان سره امریکایي مرستې 90 ملیون ډالرو ته رسیدلې دي. سفارت وایي تازه پیسې به د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یا یو ایس آی ڈی وتوانوي چې له شاوخوا 2 ملیونه سختو ځپل شوو وګړو سره د هغوی د بیړنیو اړتیاو په پوره کولو کې مرسته وکړي. د پاکستان حکومت وایي سږکال د جون له نیمایي څخه د سپتمبر تر پیله بارانونو او سیلابونو تر 3.5 ملیونه زیات کسان ځپلي دي چې زیاتره د سند صوبې اوسیدونکي دي. په پیښور کې د ګمرک یا کسٹم اداره یو چارواکي ویلي چې د تیر کال د اوړي د 3 میاشتو پرتلا سکل په جولای، اگست او سپتمبر کې د تورخم لارې له افغانستان سره سوداګري زیاته شوې ده. سهیل خان پرون مشال ریډیو ته ویل چې افغانستان پر درآمداتو هم زیات محصول ټول کړی دی.
لاست ایئر د جولای، اگست او سپتمبر کې د 90 ملیون ډالرز برآمدات شویو او دا غي کمپیریزن چې د دې کال د جولای، اگست او سپتمبر سره وکړو ناغي کې کافی اضافه شوې ده. 161 ملیون ډالرز ته په برآمدات کې رسیدل دي.
بلخوا د سیمې سوداګر وایي چې په وروستیو میاشتو کې تجارت زیات شوی دی، خو تر دې مخکې د تورخم للارې د سوداګرۍ کچا نور هم لوړه وه. د امریکا د بارنو چارو وزارت دغه راپورونو په اړه خفګان څرګند کړی چې د ایران د پاسداران انقلاب ځواکونو لخوا د آزادی اروپا د راډیو د خبریال رضا حقیقت نجات مړی نیول شوی. د وزارت یو بیان پرون د آزادی اروپا راډیو ایران څنګه ته په یو بیان کې وویل چې د هغه راپورونو په اړه ډیر خواشینی دی چې سپاهی پاسداران د رضا مړی په داسې حال کې نیولی چې د هغه په پلرني ښار شیراز کې د ښخولو لپاره استول شوی وو. ویان وویل چې د حقیقت نجات د جسد نیول دا څرګندوي چې د ایران مشرتابه لاغه خبریالانو څخه له مرګ وروسته هم ویره لري چې د دوی ناسم کارونه افشا کوي. ویان په ایراني چارواکو غږ کړی دی چې د رضا جسد زر تر زره دغه کورنۍ ته وسپاري. 45 کلن رضا حقیقت نجات د اکتوبر په 12 د برلین په چاریټي روغتون کې مړ شو او جسد یې د اکتوبر په 15 ایران ته د تدفین لپاره ولېږدول شو. تر دې مخکې د اکتوبر په 20 د حقیقت نجات مور بیگم جان رئیسی یو ویډیوي بیان خپور کړ چې پکې ویلي وو چې ایرانی امنیتي جنټانو یې د زوی جسد تختولې دی. دا وو د دې وخت خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه مو د شاهین بونیری نه واورید. د خبرونه پیل کوو د سر موضوع ته تاسو پام راګرځوم. د پاکستان تحریک انصاف یو شمیر مخکخه سیاستوالانو پرون تر هغه ورسره د پوز د ویان جنرال بابر افتخار او د استخباراتي ادارې ایسای د مشر جنرال نوید انجم سرګندونی سیاسي بللی دي چې هغه ټینګار وکړ چې پوز په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي. دواړو پوزي جنرالانو پرون په خبري غونډه کې وویل چې د دروغو په ویلو یو بیانیه جوړه شو او د پوز د بدنامولو حسا وشوه. هغه د چانو وانه خو خو اشاره عمران خان ته و. په دې اړه باندې تفصیل شانواز ترګزین اور.
د پاکستان تحریک انصاف مشران ویلي پاکستان یوازې په جمهوریت او آئینی طریقه ترقی کولای شي. دا څنګه چې ځینی قوتونه ښکاره و چې دا خو جمهوریت ملک دی خو بیا فیصله دی پټ پناه په بندو قبرو کې کوي. په لاهور کې د اکتوبر په 20مه د یاد ګوند په خواني وفاقي وزیرانو د آی ایس آی د مشر او د پوز د ترجمان د پریس کانفرنس په غبرګون کې خپل پریس کانفرنس کړي او زیاته کړي ده که پوز غیر سیاسي دی نو بیا پریس کانفرنس ولې کاوه. د تحریک انصاف یو مشر شاه محمود قریشی دغه کانفرنس ته د پوزي مشرانو د دې خبرې پر رد عمل کې ویلي پوز خو د هرې خبرې نوټس اخلي. نو په لاهور کې د آسما جهانگیر کانفرنس په دوران د ناربازۍ نوټس یې ولې وانخست. د شاه محمود قریشی نو ورستو په خواني وفاقي وزیر اسد عمر خبرې کړي. اسد عمر وویل پوزي مشرانو په خپل خبره کې ویلي چې پاکستان د کرکو په بنیاد مات شوی. نو اسد عمر ورسره اتفاق وکړو چې همدغه سیده. خو نو موري بیا سوال وکړو چې کله تاسو پام کړی چې دغه کرکی ولی پیدا شوی؟
یہ اس لیے ہوا تھا کہ پاکستان کے عوام
دا زکا ہم مات شوی چې د پاکستان د عوام په خواهش باندې عمل نو شوی. د ملک د اکثریتی رائے ختمولو کوشش شوی. په ځای د دې چې فیصلې د جمهوریت د لارې شوی وي هغه د طاقت په بنیاد د کېدو کوشش شوی
او طاقت کی بنیاد پہ کرنے کی کوشش کی گئی.
د پوز او د اسد عمر اشاره په 1971 کې د مشرقي پاکستان چې اوس نوم بنگلاديش دی د موجوده پاکستان نه د بلتون اړخ ته و. بنگلاديش په دغه کال د دسمبر په میاشت کې د جنگ نه پس د موجوده پاکستان ازادي اخستې و. په ملک کې هغه وخت مارشل لا و او د پاکستان په دواړو برخو کې واکمن پوزي جنرال اغه محمد علي يحيى خان قزلباشو. دغه مارشل لا 1955 کې جنرال محمد ايوب خان لګولې و. یو کم اویایم کې جنرال اغه محمد علي يحيى خان قزلباش ته واک وسپاره خو مارشل لا ختم نشوه. په 1950 کال کې پارلماني انتخابات شو او د هغه وخت بنگال سیاستدان شیخ مجیب رحمان تر ټولو زیاتې څوکۍ واخستې. خو بیا هم د وزیر اعظم څوکۍ هغه ته ورنکړې شو چې بنگال کې د بلتون تحریک شروع شو. د پاکستان د ماتې دوه رسم ملک مارشل لا هم ختم شو او اقتدار او بوري جمهوریت حکومت ته حواله شو. د لاهور پرس کانفرنس ته د خپل وینا په وخت تحریک انصاف یو بل مشر فواد چودری هم خبرې کړې دي. ویلي دي مقتدر قوتونه د هڅې او چا خپلوان نه وي. بل خو د تحریک انصاف مشر عمران خان د یو نجی ټي وی چینل سره خبرو کې هم پرون د اکتوبر په 20مه ویلي کپوز غیر سیاسي وي نو بیا دوی ته د سیاسي پرس کانفرنس کولو ضرورت څه. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال لیڈیو ته غوږیوم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای مشر جنرال ندیم انجم پروند پوز لویان جنرال بابر افتخار سره یو ځای خبري غونډې ته په وینا کې د تحریک انصاف ګوند لوري د پوز ضد بیانې د خبريال ارشد شریف وجنی او د عمران خان د هغې داوی ذکر وکړ چې ګواکې حکومت یې د بهرني سازش له وجې ړنګ شوی و. د ایسای د مشر خبري غونډې ته وینا د پاکستان په تاریخ کې یو بې ساري پیښه ګڼل کیږي. دا په داسې حال کې دا چې عمران خان نن د حکومت پر ضد د اسلام آباد پر لوري لاریون کوي. پښتنه دادا چې جنرال انجم ولی خبري غونډې ته مجبور شو د پوزي جنرالانو سرګندونې سمانه او اغیز لرلی شي. شاهین بونیری دا پښتنې له شنونکو سره سیډلې دي.
دا د پاکستان په تاریخ کې وړومبی ځل دی چې د ایسای مشر د میډیا سره نیغ په نیغه خبرې کړي او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته په اشاره ویلي چې د شپې د هغې په مخ کې د غیر آئینی خواهشاتو اظهار کاوه او د ورځې په رڼا کې بل سویل. داسې څه خبره وه چې د ایسای مشرې دې سرګندونو ته اړکه. په دغه اړه په اسلام آباد کې خبریال او شنون کې مرتضی سولنګي بیګا مشال لیډو ته ویل چې فوزی اسټیبلشمنټ د 1300 میاشتو او په ځانګړې توګه د عمران خان پر ضد د بې باورۍ د تحریک بریالي کېدو نه وروستو د سخت فشار سره مخ دی او د سوشل میډیا له لارې ورباندې نیوکې روانې وي. نو ځکه خبره دې ځای ته راورسېده.
اب ان کو مجبور ہو کے جو بہت سارے جو سوالات تھے عمران خان اور
هغه اوس مجبور شو چې د اسټابلیشمنت او عمران خان د اړیکو بے باوري د تحریک سایفر د معاملې او ارشد شریف د وژنې په اړه پښتنې جواب کړي. پوز له یو داسې اواز په کارو چې مستند وګڼل شي او ووریدل شي، نو زما په خیال دغه یو وجوه چې ډی جی پریس کانفرنس وکړ او په پریس کانفرنس کې په خپل اقرار وکړ چې دانش کې د چې ته مسلسل دروغ وای او تورونه لگاوي او دوی دې په خاموشي سره ووري.
اپ جو ہے وہ خاموشی سے اس کو سنتے ہیں.
دا په داسې حال کې دا چې د تحریک انصاف مشر عمران خان د نن څخه لاهور د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. نوموړي د اکتوبر په 15مه په پیښور کې یوې غونډې ته په وینا کې ادعا وکړه چې خبریال ارشد شریف په هدفي برید کې وژل شوی دی. عمران خان د چا د نوم اخستو بغیر وویل چې هغوی غوښتل چې ارشد شریف ووژني. په پیښور کې خبریال او شنون کې رفت الله اورگزی وایي چې اوس د پاکستان په سیاست کې د لانګ مارچ پر ځای د خبریال ارشد شریف وجنه تر ټولو ډیره مهمه موضوع ګرځېدلې ده.
عمران خان صرف پیښور کې دا ویلی چې زه چې د جمعې پر ورځ باندې بزه اعلان کوم چې مونږ لانګ مارچ کوم ځای نه لانچ کوو او څنګه مونږ پلانینګ دوی ټول. نو دا اچانک چې اعلان وشو، هغه اعلان کې بیا عمران خان صاحب چې دی لکه د ارشد شریف د قتل چې دی دا خبره وکړه. نو دا خو سکلیر خبره ای چې دی باندې مطلب دی لکه وا خو ټیک ټاک هغه چې دی سیاست پکې کی هوغه روان دی.
د پاکستان په سیاست کې د فوز مداخلت تل یو مهمه موضوع پاتې شوی دا. وخت په وخت ور باندې سیاسي مشرانو نیوکی هم کړی دي. خود پرون ورځې په پریس کانفرنس کې پوزي جرنیلانو وویل چې د فوز پر ضد د غدار او نیوټرل بیانیا زکه جوړ کړل شو چې فوز د غیر قانوني کار کولو نه انکار کړی وو. پختنه دادا چې په پوزي اسټابلیشمنت د نیوکو نو وروستو با آیا پوز په خپلو روایتي پالیسیو کې څه بدلون راولي؟ په دغه اړه په پیښور پوهنتون کې د سیمه ایز چارو د مطالعاتو پخوانی مشر ډاکټر سرفراز خان وایي چې پوز د خپلو ناسمو کارونو له کبله د فشار سره مخ دی او خلک یې په خبرو باور نه کوي، نو امکان لري چې رویه یې تر څه حده بدل شي.
ای کی دا خبر ډیر کولا او مکمل طور باندې خپل شریرا زار ریاست کې دی د دې بیانیا د سلام تیر ریاست والا دا نه کیږي. نو دې د لاس او وس دی خپل او دې باندې ترالو فوجیان چې به مونږ به د عین لاندې کار کوو مونږ به نیوټرل یو. دا خبرې چې کوم مخکې نور کولې دی وس دې مجبورن کم از کم زبانی خرانی دا خبرې شروع کړي. ما ته خارې داسته لږ شانته فرق به ضرور راځي چې څه ته بحث لري یو فرق وي کوم چې
د سیاسی چارو شنون کی وایي چې د تحریک انصاف د مشر عمران خان پوز مخالف بیانیا او د لړپړو پوزي چارواکو وروستو سرګندونو که زنو پښتنو ته ځوابونه ویلي، نو په پاکستان کې د فوز او حکومت ترمنځ د اړیکو پاړه نوې پښتنې هم راولاړې کړې دي. دوی زیاتوي چې د سره د پاکستان سیاسي ماحول نور هم توجن شوي چې پر اتونکو کې بعد دغه هیواد په اقتصاد او ټولنه جوړه اغیزه ولري.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ نه دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3 نیمه او د شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د کسٹم یا ګمرک ادارې یو چارواکي ویلي دي چې د تیر کال پر تله سخ کال په اوړي کې د تورخم لارې سوداګري زیاته شوې ده. سویل خان پرون مشال ریډیو ته ویل پاکستان سخ کال په جولای، اگست او سپتمبر کې د تورخم لارې د 1.1 میلیون ډالرو شیان افغانستان ته برامد کړي دي، خو سوداګر وایي په خوا به تجارت خورا زیاتو او د کمیدو یو مهم لامل یې دا دی چې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې بانکي نظام غیر فعال شوې ده. فرهاد شینواری د نور تفصیل سره.
په پیښور کې د پاکستان کسٹم یو چارواکي سهیل خان د اکتوبر په 28 نیټه مشال ریډیو ته ویل چې تیر کال پاکستان افغانستان ته د تورخم لارې یوازې 90 میلیونه ډالرو صادرات کړي وو او سږ کال دا صادرات 116 میلیونه ډالر ته رسیدلي.
د لاسټ ایئر د جولای اگست او سپتمبر کې د 90 میلیون ډالرز برآمدات شویو او دا غي کمپیریزن چې د دې کال د جولای اگست او سپتمبر سره وکړو ناغي کې کافی اضافه شوې ده. تعداد چې ده دا 161 میلیون ډالرز ته په برآمدات کې رسیدل دي. د افغانستان نه چې کوم سامان راځي پاکستان ته او پاغه باندې کوم ډیوټي ټیکسس کلیکشن کیږي ناغي کې مخه اضافه شوې ده او تقریبا 3.2 میلیون ډالرز ته رسیدل ده.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ کاروبار کوونکي وایي چې دوی د منی چې یو تر سرحد پورې په صادراتو او وارداتو کې اضافه شوي خو په خوا یو وخت داسې وو چې دې نه هم دا زیات وو. په تورخم کې یو سوداګر مجیب شینوار وایي چې کله نه په افغانستان طالبان واکمن شوي نو لا غیر سي هلته بانکي نظام غیر فعال شوی او سوداګر د ډالرو او روپو په ورکړه راکړه کې لا هم ستونزو سره مخ کیږي.
پیمنٹ مشکلات دي ځکه چې بانکونه چې کوم دي هلته غیر فعال دي چې کوم کرنسی مارکیټس دي هلته هم ماحول برابر نه دی نو دیو جنا څومره تجاران چې دي نو هغه ته د پیسو ورکړه کې مشکلات دي او داسې مارکیټینګ هم نشته دی لکه څنګه چې مازی کې کوم تیز مارکیټو اغه هم په خپل ځای ولاړ دی.
د پاکستان کسٹم چارواکي دا کوي چې په تورخم کې د انټیګریټډ ترانزټ منیجمنت سیستم په نوم د ګاډو د اسنادو کلیر کولو او د محصول جدید نظام فعال کړي او د لوجي دوه طرفه تجارت کې اضافه شوي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي وایي چې په تورخم کې د پولیس سمبالولو پالیسي او د زیات ټرافیک او انتظامی ګډوډۍ لامل په دوه طرفه تجارت اثر پریوزي او په کار د هلتا سفری بندیزونه نرم کړل شي او ټرافیکی نظام کې د اصلاحات وکړي شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مزدور کسان ګوند مشران ویلي دي چې په خیبر پښتونخوا کې وسایل کم نه دي خو د دسیسو له وجې پښتانه ورشته پاتې شوی او لسی دراهیسي د نام نه ښکار دي. دوی پرون په 400 کې د ګوند مړو شو مشرانو په یاد کې د ولسی غونډې پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې پښتانه به تعلیم هم پاتې دي او وسایل هم ورسخه وړل کیږي چې له وجې بې وزله خلک لا غریبيږي. هغه ګوند هر کال د اکتوبر په 28 د پښتونخوا مشرانو په یاد کې غونډه کوي. شبیر احمد جان هم د غونډې ته ورغلی او دا راپور یې
د 400 تنګي تحصیل شکور سیمه کې د مزدور کسان پټه صوبای صدر سالار امجد علی مشال لیډو ته د اکتوبر په 28 ویل چې د پښتنو په خوره د وسایلو هیڅ کمی نشته دی خو بیا هم دلته غربت زیات او حالات ناسم دي او هم د دې لپاره دوی حالې ځلې کوي.
کومه دهشتګردي چې روانه ده بس دام یو ډراما په شکل باندې روانه ده. ټول خلکو دا غې ته پته ده چې دا دهشتګردي څوک کوي دا دهشتګرد کم ځای ناراضي او دا دهشتګرد څنګه استعماليږي کله دهشتګردي ختم شي کله بیا را پیدا شي. دام یو سوچ سم سکین لاندې چې پښتانه محکوم ساتل غواړي دا د دهشتګردۍ په ضد کې ساتل غواړي چې دلته زمرود دي دلته ازارنا ورته وي دلته باغونه دي دلته دونه دی دلته سره د سرو زرو قانون دی دلته د زمروتو قانون دی او بیا دلته خلک به تعلیم دی دلته خلک به وسه دی. نو دا ټول وسایل چې دی دا یو مخصوص طبقه دا وړي او رستورزه چې دی مالدار کیږي او غریب کیږي.
دا یا تحریک مرکزی صدر او رتنګي تحصیل ناظم فیاض علی سالار وای چې د دې مشرانو خوشا 50 کال وړاندې د ځای خانانو او جاګیردارو د ظلمونو نه خپل خلق آزادولو حال ذلک ولی اوس حالات بدل شوی دی او د هر زیاتی پرځ دوی आवाज پورته کوي ځکه چې د ډېر وخت راځي پښتانه د مذهب او د ډلو په نوم ویشل شوی دی.
اصل کې مخکې چې دی خلک چې دی بدني غلامانو، اوس خلک ذهني غلامان دي. اوس موجوده چې کم ظلمونه کیږي، کم داغه خلاف مزدور کسان پارټي په هر محاذ باندې پاسېدل هم ده، د پښتون حواله سره، د مزدور حواله سره، کم د مذهب په نوم باندې لوټي. نو دا د مخکې نه اوس نه نو په خوانه دا سلسله روانه ده چې د شپېتو کالو زمنګ مشرانو کې لسم پاسړه نشته دي. هغه وخت به مولیا نوویل ویل سبق د مدرسې وایو، د پاره د پیسې وایو. نو د یو سوچ او د یو منصبي لاندې دا خلک چې دي دا به تعلیم ساتل کېدل. نو دغه اوس الحمدلله ځوانان چې دي باشعور دي، دا ډېر بیدار دي او پوه دي.
مزدور کسان پارټي هر کال 28 اکتوبر د خپل هغه مشرانو په یاد کې مانځي چې نور لسو آتش په تمراسه په دې سیمه او بیا په پاکستان کې د جاګیردارانه نظام خلاف اواز پورته کړی دی. دی وايي تیر بلدیاتي ټاکنو کې پړنومبیزل په ټاکنو کې د 400 تحصیل تنګي د ناظمې څوکې هم ګټلې ده. وايي وړاندې د دې مشرانو د پارلماني سیاست نه بایکاټ وو او نه بایکاوو، ولی اوس په کوي او په 14 اکتوبر کیدونکې د قومي اسمبلی ضمني ټاکنو کې هم دوی برخه اخیسته وه. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورجو. شمالي وزیرستان ته په شمالي وزیرستان کې سوداګر داوا کوي چې د طالبانو حکومت چې لخپلو ځنګلونو څخه د چلغوزو وړلو ته نه پرېږدي. دوی وایي د ډیورن کرخي هغه خواته د یو شمیر قومونو ځنګلونه دي، خو طالبانو یې کاروبار بند کړی دی. دوی غوښتنه کوي چې هغه دې پاکستان ته د چلغوزو پر لیږد بندیز لري کړي. د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د شمالي وزیرستان انتظامی مشر وایي صوبایي حکومت به په دې اړه له وفاقي حکومت سره وغږیږي. د عمر وزیر رپورٹ.
شمالی وزیرستان زنغوزو سوداگر وای چې افغان طالبانو حکومت افغانستان څخه پاکستان ته د زنغوزو پراوړلو بندیز لګولې، چې له وجې دوی هلته د خپلو ځنګلو زنغوزی هم نشي راوړلې. د دوی په وینا د پولې پورې شمالی وزیرستان مداخلو ګوربز سیدګی قبیله خپل د زنغوزو ځنګل لري. دغه سوداګر له افغان دولت او ځنګلاتو وزیر نه غوښتنه کړې چې افغانستان نه نورو هیوادونو ته هم ځنغوزی لګلې شي، نو پاکستان ته پراوړلو دې هم بندیز لري کړي. ځکه چې د پولې دواړو خواو ځنغوزو ګڼ سوداګر له دې کاروبار سره تړلې دي، بل دوی د خپلو ځنګلو ځنغوزی هم نشي راوړلې. د شمالي وزیرستان مداخلو سیدونکو او ځنغوزو سوداګر ملک نه کمال خان مشال ریډیو ته وویل چې افغان دولت په زنغوزو بندیز دواړو خو سوداګرو ته مشکل جوړ کړي.
د افغان حکومت انټیریال منیسټر درخواست یې وکړ د دغه چې په دې چلغوزي دی بندیز ولګي. هغه بندیز ولګي نو هغه بندیز افغان ولسته او زمونږ پاکستان عوام ته دواړو ته یو تکلیف جوړ کړي دی. دا شاید بندیز نه دی، لکه څنګه چې انار، سیب او بادام، اخروټ، کیلا راځي، داسې دم یو ڈرائی فروٹ خسا دا چل غزا پا دی دی والی بندیز ولگی. دا چند ما پت پرست خلق دی چا آغا دی دوی ملکو پا منز که نپرت سبب گرزی دیشی. نو مونگ غختنه کهو دی داخلی چه وره وزیر افغان حکومتنا چه دا بندیز دی چکڑیشی.
دا شمالی وزیرستان زنغوزو یو بل سوداگر حاجی اصل میروائی چه افغانستان دولت او زنگلات و وزیر نا غختنه کدی چه دا غلطان سلورو خواه تا تجارت کیجی. نو دا پاکستان دلاره ولی نا د پولې پورې دواړو خو تاجرانو تجارت ته نه غزمنوي.
او مخکې ډېر چلغوزا چې استعمال دا د پاکستان دلیار استعمال دا، او نن د پاکستان په بندیدو او د درې څلور ملکینه ته اجازهات ورکړای دي. او میر د افغانستان د حکومت نه ا د جنگلات کې منیسټر شه دی ا سید رزام صاحب دی. میر د اغ نه دا درخواست دی چې ته د چا په خله ما تر وزا او ډېر لوی تکلیف نه جوړیږي. او خیر خیر آباد کی ډیر دی افغانیون ته او ټول پښتون ته دو ته په الحال ټول قبایل او د مشرون ته نه راغدي روغړه د چلغوزا چر طرفه زو ده شي.
د افغانستان لخوا په زنغوزو راوړلو باندې سپاړه د افغان دولت سنوي بیان خونه دراغله. خو د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته وویل چې د صوبایي حکومت د لارې به باقي حکومت په نوټس کې دا یاد بندیز خبره راولی. هغوی به افغان دولت سره په خبره وکړي چې څه پریکړه کړي. بیا د غلام خان د لارې د پولې پورې نه زنغوزی به په ترانزیټ کې راوړلې شي. شمالي وزیرستان د تاخیل او شاوال کې د زنغوزو ګڼ ځنګلونه دي او د پولې پورې هم دغه خلک د زنغوزو خپل ځنګلونه لري. د پاکستان او افغانستان تاجرانو ترمنځ د نورو کاروبار ترڅنګ د کال په اخري میاشتو کې د زنغوزو په لویه کچه کاروبار کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ د خبرونه په دې برخه کې د افغانستان په اړه یو موضوع تاسو پام را ګرځوم. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي دي چې په هغه هیواد کې د بشري او د ښځو د حقوقو په اړه یې راپورونو او سرګندمونو اغیز کړی دی او د طالبانو چارواکو هڅه کړې ده چې له خپلې خاص پیناوې وکړي. دا خبره ریچرډ بینټ پرون په نیویارک کې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه یوې غونډې ته وکړه. په همدې حال کې د طالبانو حکومت پرون په یو بیان کې د بینټ پر وروستي راپور انتقاد کړی، ویلي دي چې هغه له واقعیتونو سره سمون نه خوري. نوریاس نوري د نور تفصیل سره.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینت وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د راپورونو که څه هم د طالبانو د حکومت چارواکي خوښ نه دي، خو هغوی دې ته اړ کړي چې پکې د مطرح شوو مواردو په اړه سپیناوی ورکړي. ښاغلی بینت دغه څرګندونې پرون پنجشنبه په نیویارک کې د ښځو په یوه مجازي فورم کې چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وضعیت بحث ته ځانګړی شوی و وکړې. نوموړي په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ وبله او په دې اړه چې ولې د دغه ناوړه وضعیت له عاملانو سره حساب کتاب نه کوي وویل. افغانستان ته په وروستي سفر کې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیالانو په ګډون د طالبانو نږدې ټولو جګپوړو چارواکو چې د ورسره لیدنې کتنې ترسره کړي هڅه کړې چې د ده پر پورونو کې د مطرح شوو موضوعاتو په اړه خپل اړخ وضاحت ورکړي چې د دې په خبره دا د دغه راپورونو اغیز ښیي.
When it comes to accountability
کلچی خبره د حساب ورکونې مطرح کیږي، زما پان خی دای د حساب ورکونې نرمه بنوي چې زما راپورونو دوی اړکړي ترڅو خپل ځان توجیه کړي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینت په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه خپل وروستی راپور چې افغانستان ته د خپل وروستي 12 ورځني سفر په پای کې برابر کړی و، د تیر چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وړاندې کړو. وروسته په یو خبري غونډه کې پر جزئیاتو خبرې وکړې. لکه څنګه چې بینت ورته اشاره وکړه چې طالبان یې له راپورونو خوښ نه دي، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم پرون په یو رسمي اعلان کې په دې اړه خپل ناراضیتي څرګنده کړې ده. د دغه اعلامې په یوه برخه کې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپله ټویټر پاڼه کې ایښې ویل شوي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ریچارډ بینت راپور له حقیقت سره اړخ نه لګوي. په اعلامه کې ویل شوي افغانستان ته د ښاغلي بینت د سفر په ترڅ کې د اسلامي امارت بیلابیلو چارواکو نوموړي ته ټول هغه شواهد وړاندې کړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د پرمختګ کارندوی دي، خو ښاغلي بینت په خپلو بیانونو کې پر ټولو پرمختګونو سترګې پټې کړې دي. دغه راز ویل شوي چې ښاغلي بینت ته په وروستي سفر کې ټولو هغو ولایتونو او حساسو ځایونو ته چې نوموړي ورڅخه لیدنې ترسره کړي، د دوی لخوا ټول امکانات برابر شوي وو چې د بشري حقونو په اړه په شفافه توګه څېړنې وکړي، خو زیاتوي چې له دې سره سره ښاغلي بینت یو اړخیز او غیر مسلکي راپور وړاندې کړی دی. ښاغلی بینت په دې اړه چې ولې طالبان له دې ناراضه دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه چې دوی تصور کوي نظریات او څرګندونې په راپور کې نه دي اخیستل شوي وویل. دته ویل شوي چې د طالبانو وضاحت نه شي کولای له خپل راپور سره زمیمه کړي، ځکه د طالبانو سرپرست حکومت نه د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نه هم د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې تر اوسه په رسمیت پېژندلی او له دا ډول معتبرو راپورونو سره یوازې د هغو دولتونو د سپیناوي راپورونه زمیمه کیدلی شي چې د نړیوالو لخوا په رسمیت پېژندل شوي وي. په نیویارک کې د ښځو په دغه مجازي فورم کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات اصیلا وردک او د افغانستان د پخواني حکومت د ښځو د چارو وزیر حبیبه سرابي په حضوري ډول او د ښځو د حقونو فعال محبوبه سراج په انلاین بڼه پکې ګډون کړی و. میرمن وردک وویل د افغانستان خلک له ښاغلي بینت څخه ډېره تمه کوي چې غږې نړیوالې ټولنې ته ورسوي. د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په ګډون د بشري حقونو نه رعایتول هغه عمده لامل بلل کیږي چې نړیواله ټولنه د طالبانو سرپرست حکومت چې له پیلې 14 میاشتې تیریږي په رسمیت ونه پیژني.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. درنګ سات کې پښتونخوا کې 2:30 بجې وشوي. د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوم. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د پوز د ویان او د استخباراتي ادارې مشر پر خبري غونډې نیوکه کړې دي. نو موړي د پاکستان د اردو ژبې له شخصي ټلویزیون 2:30 نیوز سره په مرکه کې وویل چې پوز ټینګار کوي چې په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي. خو په راولپنډا کې د پوز د عامه اړیکو دفتر آی ایس پی آر مشر جنرل بابر افتخار او د استخباراتي ادارې آی ایس آی مشر جنرل نوید انجم خبری غونډه د سیاسي موضوعاتو په اړه وه. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وایي له لاهور د اسلام آباد په لور احتجاج لاریون کوي چې مخې حکومت تر وخت مخکې انتخاباتو کولو ته اړ ایستل دي. په پاکستان کې د امریکا سفیر په هغه هیواد کې له سیلاب د پلو سره د 150 میلیونو ډالرو اضافي مرستې اعلان کړی دی. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس درته تاندې هیلې خبرونه وړاندې کوو. په تاندې هیلې پروګرام کې په ښځو کې د سینې د سرطان په اړه معلومات درکو. ډاکټران وایي زیاتره ښځې خاص کر په پښتنه ټولنه کې د دې بیمارۍ په اړه په وخت ډاکټر ته نه ورځي. د بنو ناهید بیبي چې اوس د سینې له سرطانه ښه شوې ده وایي باید ښځې په دې اړه ځانونه پوره پوه کړي او پر وخت دې خپل معاینه کوي. په دې اړه باندې اول اورو د فرخند اسد جوړ کړل شوی ونې د خبرونه تاندې هیلې او د دې نه پس به د منور شاه جوړ کړل شوی تعلیمي خبرونه روخانه مستقبل ووري.
تاندي هيلي
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه.
په تاندي هيلي خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هر کلی کوم. د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او وای هر کال یې د اکتوبر میاشت د سینې سرطان یا کینسر په هاوی تا ځانګړي کړی دا. په پاکستان کې هم دا میاشت په خوځو کې د سینې د سرطان یا کینسر تا ځانګړي شوی دا. د نن په پروګرام کې په خیبر پښتونخوا کې په خوځو کې د سینې د سرطان په اړه معلومات اوري. نو را سره اوسئ. دا د بنو ضلع ناهید بیبی دا شوای د سینې کینسر یې لرلو. د دې په خبره چې کله ډاکټر لاړو او هلته یې ټیسټ وشو نو 100 ورځې پس ورته معلومه شوه چې دا د سینې کینسر لري. ناهید بیبی وړاندې وایي دا چې د سینې د کینسر علامات سوي په اړه د پېښور د ارنم روغتون په خوانی مشر ډاکټر سفورا شاهد مشال ریډیو ته وایي
د سینې کینسر علامات بالکل مخامخ او واضح داسې دي لکه چې سینې کې شیپ کې فرق راشي، رائټ او لیفت کې سایز کې فرق کېدی شي، یا د نیپل ورته ویو چې انورشن دننه لاړ شي، شیپ کې شیپ فرق شي، او ریټریکشن اف نیپل لکه چې نیپل دننه طرف راځي کلی شي، سرمن کې پرسو وشي او وی چې تاسو ته داسې لګي دانه دانه لکه چې مسام اخکاری د دې مطلب دی چې دې ځکه خاص پرسو دی، یا لاس لاندې داسې غوټه راشي چې کوم غوټه تاسو سینې کې اول نو او تاسو محسوس کړئ چې اچانک نو مدار شو هغه سینې خپل د سینې د لکه خپل جسم وخیره بالکل ډیفرنٹ وی هغه یا خو داسې ګرځي راګرځي تختې سینې کې یا فکس کپل یو ځای باندې داسې فکس وي الختی سرمن سره یا وخې سره هغه لږ زیات خطرناک وي چې کوم غوټه داسې تختې را تختې بلورې باندې لاس لاندې هغه غوټه کمپیریټیولی دونه خطرناک نه دی. نه علاوه سینې نه د وینې رطوبت کېدل یا بعض زنانه وي چې موږ ته خاص کر یو پوینټ دی سینې کې یا بهر طرف ته یا دننه یا سینټر کې هغې کې مسلسل درد کېږي خو په دوایانو او په زولو باندې د درد نښه کېږي.
اوریدونکو مونږ له ډاکټر سفورا شاهد نه دا هم پختل چې آیا په سینې کې هر غوټه خطرناکه کیدی شي، مطلب د سینې د سرطان سبب جوړیدای شي کنا؟
دا چې د یو طرف ته خو مونږ ویل چې نه کی یو مریض ته مخه چې یو خځه ته کانسر کیدی دی، دا یو شر ده، دا نه دي چې حتما به سوار نه کی یو کس مونږ شمارو. او بل طرف ته خوشاین خبره ده چې لس جنانه ناس یو د سینې کې غوټه وي او د ټول مونږ اپریشن کوو، او دا غي له باسه راپور چې راشي مداغه شله ده چې دا چې هغه کې اته زنانو ته به کانسر نه، صرف دوه زنانو سینې کې دا کانسر امکان کېدی شي. نو مطلب څه شو چې 80% چې تم ګلټیانې یا دا چې کوم رطوبت یا د سینې د متر راښکل دا به عام بیماری ټی بي کېدی شي، جراثیم کېدی شي، او هارمون امبیلنس کېدی شي، او دا کېدی شي او کانسر نه شي کېدی.
د روغتیا د نړیوال سازمان لمخې په 2000 کال کې په نړۍ کې په شاوخوا 20 لک خوځو کې د سینې د سرطان تشخیص وشو. د ادارې لمخې همدغه کال 6,15,000 خوځې د سینې د کانسر نمړې شوې. په پاکستان کې ډاکټران وایي اکثره خوځې دا ناروغي پټوي او یا په کور کې حال نشي ویلې چې ګینې د دې په سینې کې سوغوټه شوې. د خیبر پختونخوا په بنو ضلع کې د کانسر روغتون چې بینور رومي کې انکالوجی وارد مشر ډاکټر سید خان مشال ریډیو ته وایي ل 2019 کال راهیسی ل 2023 یاد د سینې د کانسر خزه ناروغانه راجستر شو دي چې علاجونه روان دي.
سره چې کوم اوس د 2019-20-21 خلا پرانه دي کنه، نو دا ما سره چې کومه ډیټا بریسټ کانسر ورا واغا 273 زمون سره په دې 19-20 or 21 کې.
او دا سیاتره د بونو سره تعلق ساتي کنه د نور سیمونه هم د غلطه ترسي
دي کې د نارت وزیرستان بنو او لکی مروت او کرک
د دې پیشنټ زیات راځي
او د دې پیشنټ لکه د نور ولم مطلب کم دي، زیاتر پیشنټ کم دي هغه بنو نارت وزیرستان کرک او لکی مروت.
او ډاکټر ستاسو سره غړي زمونږ پټولنه کې خزي اکثره دا داسي بيماري باره کې حال نه وای کنه، خاص کر د سینې سرطان یا کانسر چې دی نو دې باره کې خبر نه کوي یا کوروالو سره نه شریکوي، نو هغه ته به تاسو سوای
او هغه خو لکه دلته بالکل دا غټه مسله ده چې د دې د وایي مونږ ته بيماران هم چې کم دي هغه په لیټ سټیج کې راشي. لیټ سټیج مطلب اډوانس سټیج کې لکه ټوټل 4 سټیج دي د کانسر. نو زیاتره زما سره چې اوس دا کم د بینور والا ډیټا دا کنه پای کې د 273 پیشنټس 19-20 or 21 کې زمونږ سره رجسٹر شوی دي، په دې کې 57% پیشنټس زمونږ سره په اډوانس لوکلی اډوانس سټیج سټیج 3 کې راغلي، او 22% د بیماران چې کم دي هغه په سټیج 4 کې راغلي دي. دا وجه دا ده چې مطلب زمونږ ولا یو خارجي جز بلیف چې پیشنټ چې کم دي د بریسټ کانسر ولا چې کم لمپی یا روړایي کنه هغه زیاتره 95% پین نشي درد کوي نه، نو هغه چې کم دي بیا دمونه درودونه او دا سیزونه کوي کنه نو هغه اګنور یي. نو بس بل چې کوم پرابلم دی هغه سوشیو کلچرل بیریئر چې هغه په کور کې هم نشي ویلې د شرما یاره ما په سینا کې روډا جوړه شوې ده یا څه مسله ده کنه، یا په کور کې کوي نو بیا هغه ډاکټر ته نه ځي کنه د دې د وجې چې یاره دا به زه ډاکټر ته خایم، نو هغه سوشیو کلچرل بیریئر د وجې. او بل مطلب دا دی چې هغه اکنامیک ایشو ځای کنه، مطلب لکه هغه پیسې هم د خلکو سره دومره نه اجازه داسې مکمل قابل علاج دے چرتا ارلی سٹیج کے داغا مطلب ڈائگنوز
د پېښور د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د انکالوجی یا د کانسر ناروغانو ته علاج په څنګه کې د کیموتراپی یو کارکونکي ارشد خان مشال ریډیو ته وایي دوی ته د خیبر پختونخوا د بندوبستي او قبایلی ضلعو د افغانستان نه هم د سینې د کانسر ګڼې ښځې ناروغانې ورسي.
بالکل راځي، بریسټ کانسر والا بریسټ ټیومر والا مرضی جی
ولې په کلینیک ته هم ډېر راځي او داسې زمونږ واډ ته هم راځي او دلته زمونږ سره ډېر کیس کې مو کېږي که نه جی هغې ته هم راځي زما په خپله جیزو په خپله انکارو چې سټاف یم زما کوم ترور چې دی هغې په خپله بریسټ ټیومر دی سوات کې
او ارشد صاحب کو تاسو موږ ته لک شاندا وای کنه چې کله خزه دغل ته علاج د بار درزی او تاسو کیموتراپی کوي نو د دې سایډ افیکټ سی لکه د خزو په صحت خاص کر سره اثرات
تر زیاتر ډیفل په دغه باندې کوي ډرګ باندې کوي کنه جی نو لکه هغه د ډرګ په لور خبره د دې مطلب دی چې لکه ون ریجیمنت ریسیو کیدا سی دا مطلب دی چې ون سایکل سیکنډ سایکل ثرد سایکل دی پور راځي کنه چې کله پیشنټ زموږ سره نیو ډایګنوز شي کنه او هغه تر کیموتراپی ضرورت پی کنه نو هغه ته چې تقریبا منګه هغه ته منګه تقریبا لکه پنځه سایکل منګه ورکو کنه نو په دې منځ کې چې کم سایډ افیکټ راځي هغه زیاتره د الوپیشیا راځي دا وخت خې جی کنه او چې ویټ لاس سوري د راځي ویکنس راځي او دغه کې دا وومټینګ شو کنه جی او دا سي نور هم د سي سایډ افیکټ چې هغه سره مرتلی شي
تاسو مشال رادیو ته وکي
ل 2 ملیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
اوریدونکو مونږ په دې پروګرام کې په خوځو کې د سینې د سرطان یا کینسر په اړه تاسو ته معلومات درکوم د سینې کینسر د سړو هم کې د شي خو د ډاکټرانو په خبره د کینسر دا قسم په خوځو کې تر ټولو زیات دی د بنو ناهید بیوای دا اوس د سینې د کینسر نه جوړ شوی دی او نن سبا هر درې میاشتې پس خپل معاینه کوي او غواړي نور خوځو ته هم دا وایي چې په وخت خپل علاج پیل کړي اوریدونکو مونږ په دې اړه د پیښور د ایرنم روغتون چې اواز د کینسر یا سرطان د ناروغانو علاج کوي له مشر ډاکټر عاطف الله خان سره هم خبرې کړې دي او په سر کې مو ترې په خوځو کې د کینسر یا سرطان د قسمونو په اړه پوښتلې
یو دریو کالو ډاکټر نن موږ ته پتو لګی دی چې مې په سړو کې 44% یا 44% وی او په زنانو کې 55% کینسرونه وی نو بیا په خوځو کې چې کوم د ټولو نه زیات هغه دی کینسر دی او خیبر پختونخوا کې چې کوم د ټولو نه زیات کومن دی نو هغه خوځو کې چې نه دا چاتیانو سرطان چې ورته وایي د سینو سرطان چې ورته وایي د بلست کینسر چې ورته وایي نو دا موږ سره د ټولو نه په ټاپ باندې دی او د هغې نه پسته بیا دا نور
نو ډاکټر صاحب تاسو ته خبرې مطلب دارې چې لکه په خوځو کې په خیبر پختونخوا کې کوم خبرو کو د سینې کینسر تر ټولو نه زیات دی کنه
بریسټ کینسر په خیبر پختونخوا کې د ټولو نه کامن د ټولو نه عام د زنانو کینسر دی او د یو درو کالو ډېټا چې موږ راغونډه کړې ده نو پای کې تقریبا 30% زنانه چې کوم د کینسر شکار وي 30% پکې د سینو د کینسر نه مبتلا وي په دویم نمبر پکې بیا موږ ورته اووریز وایو چې کوم د زنانو اووریز کوم د کې اګې جوړېږي د هغه اورګن د دماغ برین ټیومر چې ورته موږ وایو د مازغو سرطانونه بیا په دریم نمبر باندې دي او دغه چې بیا نور بلا قسمونه سرطانونه دي په اولنی درو کې د سینې او د اووریز او د مازغو دا چې کوم دي دا په خوځو کې په ټاپ باندې دي په خیبر پختونخوا کې نو دا ډېر دي
او ډاکټر صاحب حکومت دې باره کې دا په خوځو کې چې د سینې کوم کینسر یا سرطان دی نو دې باره کې حکومت څه کوي لکه د پوهې د پاره یا نور داسې په حکومتي سطح باندې په هسپتالونو کې د سہولتونو ورکولو لپاره
میډیکل انکولوژي یو وارد دې اړه کار کوي نو دا چې سرطانونه به کوم صرف میډیکل ټریټمنټ غواړي نو بیا موږ هغه د میډیکل کمپلیکس ته لیږو بدقسمته نو د افغانستان کې د ټیم کې صدا سي مستند مرکز نشته چې کوم کې د ریډیشن تھراپی او د کیموتراپی سہولیات موجود وي د زیاتره مریضانو زموږ هسپتال ته په خبر کې ارنم ته راتک کوي یا یو تو پرایویټ هسپتال ته هم دي چې هغه کوم د سہولیات شته نو هغه ته هغه بیا ورزي د علاج لپاره او په سرکاري ستاسو باندې باندې حکومت دې ټایم کې خاص کر د خیبر پښتونخوا حکومت د سینو کینسر د زنانو کې د سینو کینسر باره کې هغه ډېر کار روان کړی دی او ان شاء الله ډېر زر به د هغې ټولو ضلعو کې د هغې مرکزونه کلو شي چې کوم کې به فوري تشخیص کېدی شي فوراً تشخیص به کېدی شي میموګرافي فیسلټیز به مهیا شي ان شاء الله نو هغې د وجې نه به بیا دا وي چې دا ډېر زنانه به پټو هسپتالونو بجای خپل ضلع کې هغې ته به تشخیص سہولیات خاص کر سینو کینسر چې کوم ټول عام کینسر دی په ښځو کې نو د هغې حوالے سره حکومت کافی کار
تاندي هیلي
د پښتنو ښځو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه د هرې چهارشنبه او اتوار په ورځ له مشال رادیو نه اوریدونکو د دې اونۍ په تاندېل کې مو په ښځو کې د کینسر د علاماتو د دې د علاج په اړه معلومات اوریدل په را روانه اونۍ کې به د یوې بلې موضوع سره راځو اوس اجازه راکړئ د خدای په امان
تاسو مشال رادیو اوري زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل قربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي کی وی خواته د کمپیوټر او انټرنیټ لوجې په نړۍ کې لوی بدلون راغله نو بلې خواته په تعلیم کې هم ګنډش مردا سه نوې سانګې او شوبې جوړ شوې چې وړاندې په حق لا ډېر کم خلک خبرو په خوا به خلکو د ساينس نه علاوه هر سانګې ته آرټس ویل او په کې د زده کړو موقع هم محدود وي خو اوس واضح شوه چې د بشري علومو ټولو سانګو ته د انسان پوهنې ساينس ول کېږي او هنرونه او فنون په آرټس کې شامل دي د آرټس لپاره په پیښور پوهنتون کې وجودا سانګوا خو په 2014 کال کې په اول وار په خیبر پښتونخوا صوبه کې د آرټس لپاره جدا کالج جوړ شو د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د پښتونخوا کالج اف آرټس په نوم د دغه ادارې له مشر فضل ستار دورانی نمو پوښتلی چې په دې کې کومې سانګې یا شوبې دي
تاسو د شوبو ته پورته کوئ په شوبو کې موږ سره دوا قسمه ډیزاین ورکو یو موږ ډیګری ورکو چې په فاین آرټس کې بیچلر اف فاین آرټس او بل موږ ورکو چې په ډیزاین کې ځکه چې اوس هایر ایجوکیشن لک چینجز کړی دي او دا هغه تبدیلو د وژنه چې دینو په خپل ډول فاین آرټس په ټولو ته آرټ او ډیزاین باندې ته اوس ته آرټ اینډ ډیزاین وی بیل بیلی نو موږ دا دوه ډیګری ورکو بیچلر اف ډیزاین بیچلر اف فاین آرټس او په دې کې موږ سره په فاین آرټس کې چې دې نه پینټینګ دې سکلپچر دې موږ سره مساري دا انځورګری دا فوټوګرافي دا سټیج سټډیز دی تھیټر سټډیز دی پرفارمینګ آرټس دی فلم سټډیز دی او فوک هریټیج اینڈ لوکل کلچر دی او په ډیزاین کې چې موږ سره کمیونیکیشن ډیزاین دی ټیکسټایل ډیزاین دی فیشن ډیزاین دی انټیریئر ډیزاین دی انډستریل ډیزاین دی او د دې نه علاوه چې د موږ سره مېک ډیزاینینګ دی او فرنیچر او د سینو دي تر په موږ
فضل ستار دورانی وای روان کال یې په داخلو کې د تیر کال په نسبت زیات ځوانان داخلو ته ورغلي دا چې دوی د ځوانانو د اهلیت او د آرټس سره د هغوی د شوق ازموینه هم کوي او کسنګه نو موري په دې حق ته وویل
او چې زمونږ انټرویوز کیږي خو موږ زمونږ په جنرالي ونن زابا کمپیوټرایز سیستم روان دی پټول ملکونو کې پټوال دی په داخلو کې او کمپیوټر مې رټلس جنریټ کیږي په خلک را دي موږ چې سره خلک راشي نو پاره کې 50 باندې خلک کیږي او داسې موږ چې داخله پسی جلدي یونیورسيټي کې داخله غواړي موږ بیا اپټیټیوډ ټیسټ اخلو موږ د ډرایو ټیسټ اخلو سره موږ کمیونیکیشن سکلز دا ګروپ انټرویو کې او هغه په بیسس باندې کو زمونږ بیا چې دا کسان چې کمرې شي نو زمونږ ډېر ریګورس ډېر مشکات ولا کار دی ځکه چې د دې یو کلاس چې دنا شپږ ګنډي پریکټیکل دی ډرایو کمپلیټ کی پین موږ کمپلیټ کی ډیزاین موږ کمپلیټ کی الو کلاس تک نه نو زمونږ فاونډیشن یې ورته کال او دا ورومبیکان نه پس چې دنا دا استادان دوباره کی او د سټوډنټ پروفایل مونږ لاندې کیږي دغه په بیس باندې مونږ ډیسیژن اخلو چې دا یو سټوډنټ چې دی په ډیزاین کې انټرېسټډ دی او ډیزاین کې ویک دی او فاین آرټس کې ښه دی نو دا مونږ کیریئر کونسلنګ دا پوه چې په ستاسو لپاره دا فیل ښه دی ستاسو لپاره دا فیل ښه دی
د پښتونخوا کالج آف آرټس د ډیزاین په آرکیټیکچر څنګه کې مو د یو استاد سنان احمد سره هم خبرې کړې او له هغه مو پوښتلي چې آرکیټیکچر څه ته وایي
مختلف تقسیم شو آرکیٹیکچر تعلق ساتھی جکم کورونا ڈیزائن کو یا سنور سدا سے سیزونا جکم زموں گا انسانانو تو اسے دو لائک زیو نے بھی کاغذ پارکوں پا والے سر دی کاغذ پلازو دا والے سر دی کاغذ کورونا دی کاغذ بلڈنگوں نے دی یا ہر سیزونا چکم ڈیزائن کڑے کی گی یا جوڑا والے کی گی اسپیسیفکلی دا انسانانو دا پارا دا وی دا بلائے دا پارا نو کاغذ آرکیٹیکچر شعبے سر تعلق ساتھی یا دا ہر سیز نقشہ جوڑا وال کاغذ کور دا کاغذ پھول دا کاغذ هر هغه سیز دا چې کم د انسان د استعمال لپاره دی نو دا آرکیټیکچر په شوبه کې راځي
د کور یا بل کومې ودانۍ لپاره د نقشې جوړول یا آرکیټیکچر خلکو ته څه ګټه رسوي سنان احمد په دې حق له ویل
ورجی اول خدا سے چلو چې په خواز مکه ارزانی وي خلکو سره لوی لوی زینو اوس دا سے چلو شو چې د زمکه تناون راغون شو خارون آباد شو زمکه وړې شو د زمکه قیمتونه ډیر شو خلق ضرورتونه ډیر شول کال په کال آبادی زیاتیږي خلک زیاتیږي نو سره هغه سیزونه ډیر په کمپیکټ فارم کرال ډیر راغون شول نو د آرکیټیکټ ضرورت زکه راغې چې په ډیر کوډ کې ځای کې تاسو ته هغه ضرورتونه ملاو شي چې کوم په خامو په کانالو په دوه کانالو کې راګیرول اوس هغه ټول ضرورتونه تاسو په ډیر وړو کې ځای کې راغور کړئ شي دا ټول ضرورتونه ترانا شو د هوا شو ولا د خلکو د تګ را تک شول نو دا سیزونه دي چې د انسان د څومره ضرورتونه دي چې زموږ د بجلی استعمال کم شي زموږ د ګیس او استعمال کم شي په داسې طریقه باندې موږ د کور یخوالی او ګرموالی برقرار وساتو چې کم کې انسانانو ته فائدې وي
په آرکیټیکچر کې د داخلي د شرایطو او خرچې په اړه سنان احمد ویل دوی هڅه کوي چې د غزوانانو ته د شرایط زیات نه زیات نرم کړي
هر هغه سټوډنټ چې چا انجینرینګ ویلې وي یا کم کس چې په میث کې لګ پاتې کړي شي بیا هغه ته کم سم دومره علم وي چې انجینرینګ فیلډ کې څه وي یا انجینرینګ کې څه کړي کیږي یا دا هغه لګ ټی دومره سنس وي لګ ټی پوها وته وي چې د کور آبادی څه شی وي یا آرکیټیکچر څه شی دی یا انټیریئر ډیزاین څه شی دی چې هغه ډراینګ کولی شي یا هغه سکیچ کولی شي نو هغه ټول سمنټن دي تر اتلی شي خو موږ دا سي سقه نه دی خو بچا باندې چې فلان کې دی راځي یا فلان کې دی نه راځي نو ټول ته لاري کولاو دي هر کس ته راځي دا هغه ته موقع مو ملاوي کې په همدې کالج کې دا هغه په خپل خوا باندې کوم شوبې ته تل غواړي نه وي ته موقع باقي د خرچې خبره شو لا نو خرچ خو مردان یونیورسيټي کې په کوم زمون دا کالج دی پښتونخوا درجه پاس نو د 2020 پورې زمون په فیس کې 50% سکالرشپ ته هر سټوډنټ ته نو دا فیس تقریبا جوړیږي 15,000 روپۍ
په اسلام آباد کې د فیشن ډیزاینینګ د شخصي کاروبار مالک او د پښتونخوا کالج اف آرټس استاد خلوت یوسفزی مشال ریډیو ته ویل په خوا به په دې زده کړو پسې خلک اکثر لاهور ته تلل اوس ورته نږدې دغه موقع په لاس ورغلی په کار دي چې ځوانان ترې ګټه پورته کړي
دا یو پروفیشنل خلک غشتلی شي نو دا زمونږ د پاره ډېر د خوش قسمتۍ خبره ده او ډېر دا زمونږ د پاره ډېر د خوشاله خبره چې زمونږ د سټوډنټس لپاره په خپل صوبه کې دا یو اولنی آرټ سکول دی چې په هغه کې دی خپل لغ د آرټ کم نه کریټیویټیز اکټیویټیز دی یا هغه چې کم فن دی هغه راخکار کول شي بس زمونږ صرف زمونږ ته پکار دی چې مونږ د دې ماشومانو دا چې کم فن دی دا پالیش
د استادانو ترڅنګ د یاد کالج د زنو زده کوونکو سره مو هم خبرې کړي چې لې ویلاندې د می ورستې اوریدل شي
د دیونه پروخانه مستقبل خبرونه کې بواره چې د مردان عبدالولی خان په هنتون کې د پښتونخوا کالج اف آرټس په نوم د آرټس لپاره د دې سبې اولنې کالج پرانستل شوی چې پکې ځوانان د فن او ډیزاین په بیلابلو څانګو کې اعلی تعلیم کول شي په دې اړه د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ سره
په یاد کالج کې یو ځکون کې منیبوای چې ځوان کولتا د خپل صلاحیتونو او احساساتو د اظهار او ود مقپلاس ورغلی دا په پښتونخوا کالج آف آرٹس کې د کورونو د منظم کولو او اخکولی کولو سانګې یا انټیریئر ډیزاین زده کوونکې عائشه سلیم وای کورنۍ ورته اول په دې کې د داخلي اجازه نه ورکاوه خو اوس پرې صلاح دی
هغه د طرف نه خو چې لکه دا ډیزاینینګ لکه ما کاوه د جنکو د پاره لکه خانه له دوم راز هغه نه غواړي چې زموږ د جنکې د ډیزاینینګ او داسې سبق وای هغه دی وای چې بس یاد میډیکل ته لاړ شي او هغه کنه شي نو بس هغه نه باسي بیا نو باقي چې کوم فیلډ سي میډیکل ریلیټډ نو هغه ته لاړ شي نو بس زما لکه دا شوق او ډیزاینینګ ما ډیر زړه ته فورس کړ خیر دې زبر ډیزاینینګ وای ما زما لکه شوق پکې دې زما کې زبر مخکې شوم
عائشہ سلیم وائی آرکیٹیکٹ د یو ودانی نقشہ جوړوي سیول انجینئر یې په هغه نقشہ جوړ کړی او انټیریئر ډیزاینر پکې د سامانونو کې خودلو او اندرونی خلا کار کوي چې هم د دغه زده کړې کړی وي
پله چې کوم دوه سمستري کنه هغه مونږ اورال لکه د ډیزاینینګ کوم بیسیکس دي هغه مونږ وایو یو څه کنه چې لکه پله زنګ یو فیس سبا پله سټارټینګ هغه کوم ډیزاین دي کنه هغه ته کو او بیا هغه نه بعد هر یو څو خپل فیلډ سلیکټ کړئ ځان د پاره چې ریز کوم فیلډ کې ذات لکه خایما نو زه په کې انټیریئر ډیزاینینګ تلاړم انټیریئر ډیزاینینګ لکه بس دیس وای چې لکه د یو ایریا یو کور دی کنه دا غی ډیزاین بسنګ کو پله سکیلینګ به ورته څنګه کو پله با کو څنګه ډیزاین کو دا غی پلان بسنګ جوړو غی چې کوم نقشې کنه هغه بسنګ جوړو بیا هغه نه بعد هغه ډیزاین کو دا غی انټیریئر او ایکسټیریئر دواړه کله سکیلینګ پکې راځي هر څه پکې راځي
دا راز د پښتونخوا کالج آف آرټس مردان استاد سنان احمد وای دا شوبه په خاصه توګه د پښتنو جنکو لپاره ډیره ګټوره او اسانه ده
جنکو په اولی سره غوډیزم چې دا د ټول شوبو نه بهترینه شوبه ده دا چې یو جنی ماشومه څنګه یو پیغله چې کله دا سبق وای نو ضروري نه ده چې هغه د پیسې د ګټنې لپاره د خپل کور د سپورټ کول لپاره د بهر ته وځي اوس فرض کوم به یو داسې د حوالو یو سټوډنټ دا ماشومه دا چې هغه ټیکسټایل ډیزاین وکړو یا یو کو فیشن ډیزاین یا انټیریئر ډیزاین وکړو نو دا چې هغه د خپل کور نه دا سیس کوي شي ځان ته دی یو وړوګه هم سیټ اپ کولو کې هم به شک د زنانو د پاره دی هغه سیزن ډیزاین کوي به شک د زنانو ماشومانو د پاره دی هغه سیس کوي نو دا چې څنګه پیړو د پاره دا یو خف فیل دی یو خدای دې زموږ په سیمه باندې دا سیس نشته دی نو که زموږ په سیمه زموږ د پیړلې زموږ د ماشومان جنې کې دی فیل تر اوځي نو یو خدای دا چې دا سیس ضرور نور خور شي د ټیچینګ مو عاقب مو ته ملو شي باقي د خپل بزنسونو په کور نه څو د بزنس ډیر مو عاقب ملو شي په کور کې باندې خپل سروسز واغی پروواید کړي او مارکیټ ته خپل چکم دغه پروډکټ هغه بو باسي
نو موږ وړه ځوان کول ته خپل پیغام کې وای
د دې فیلډ چې څومره اندره راځم چې د ډیزاین څومره شو بي دي کار آرکیټیکچر ډیزاین دی کای انټیریئر ډیزاین دی کای ټیکسټایل اور فیشن ډیزاین دی کای کمیونیکیشن ډیزاین دی کای پروډکټ ډیزاین دی دا ټول په خپل کاغذ لپاره فارسی خو لیکيږي د دې فیلډ کو ډیر زیات دی او زموږ په علاقه چې دا مخکې نه راوړل شوی نو زموږ خلک ته نه خبر دي زموږ د دې فیلډ یو خدای فائدہ دا چې دا په کور نه باندې سړی ځان ته روزګار کوي شي دا یو سکل یو هنر ته ځکه ضرورت نه ضروری دی نه چې د لاړ شي د بل کس نوکری دی وکي پس سټوډنټ ای ټایم کې هغه سکل دی کی انټرنشپس کی د مختلف قسم سره ټریننګ کی او هغه سټوډنټ دور کې او بیا چې کله یو سټوډنټ فارغ شي نو کفرس کا غته نوکری نه ملایويږي نو هغه ځان ته په کور کې مداسي شروع کوي شي هغه ځان یو خپل افیس هم کوله والی شي دا ډیزاین د فیلډ سیستم دی دا څه نه دی په دې کې چې له بل ته د نوکری محتاج شي په دې کې یو کس بالکل سلف سپورټ کوي شي خپل فیملی سپورټ کوي شي خپل سټډیز کې ایون سپورټ کوي چې څنګه چې بل سټوډنټس دي چې لګیا دي په سټډیز دوران کې هغه مختلف کارونه اخلي مختلف پروجیکټس اخلي او هغه خپل لګیا ماشا الله کار کوي
سنان احمد د مردان په عبد الولی خان په هنتون کې د پښتونخوا کالج اف آرټس استاد دی او دا نظر لري چې ځوانان دي د اعلاز د کړو نوړاندې اول د ټولو شوبو معلومات ترلاسه کړي او د استادانو او تعلیم پوهانو مشوره دي هم واخلي او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې روخانه مستقبل خبرونه سره ورسیده. تاسو هم کومه پوښتنه وړاندې زونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکي او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00202211212 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.